د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لاندې برخه هم لرو، خو لمړی په مکرې خبرونو ته. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د مسیر پر سرنګوالي پرون موافقه وشوه. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره په یو بیان کې وایي چې د دې درې واړو هیوادونو د اورګاډو د ادارو جګپړو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پریکړه وکړه چې د اورګاډي د پټلۍ مسیر به له ازبکستان څخه افغانستان ته تر ننوتو وروسته له مزار شریف څخه پیلیږي او د پکتیا ولایت تر خرلاتسی بندر پورې به دوام کوي او بیا به د پاکستان د اورګاډي له شبکې سره یو ځای کیږي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د تطبیق لپاره یو کلن پلان هم لاسلیک شوی چې له مخې یو نړیوال مشورتي شرکت د دې پروژې اړوند معلومات چمتو کوي. په بیان کې یادونه شوې چې په اسلام آباد کې په دې اړه په پرونۍ غونډه کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت او ازبکستان سفیر او همدارس د پاکستان د اورګاډي او مالیې وزیران هم حاضر وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې یو ځل بیا د ماشومانو د تعلیم د فعال متي او لاویسه د خوشي کې دوه غوښتنه کړي. ریچارډ بنټ بیګا پر ټوئیټر لیکلی چې ل رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متي او لاویسه د توقيف دوام یو خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. غلی کلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپل کورنۍ لغړو سره وګوري. بنټ د ویسا د سمدستي او لقایدو شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړي. برتانیا خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوال خای بیکوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې افغان کډوالو ته په خو هم خبرداري ورکړی و چې د روانې جولای میاشتې تر پایه له موقتی استوګنځایونو ووزي. د برتانیا حکومت هغو زرګونو افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې دې هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری دا افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی میرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی میرسر وویل حکومت غواړي دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالاتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. د امریکا یو پوځي مقام وایي متحد ایالات باور لري چې اوکراین د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې پرمختګ کړی او لا هم د نورو بریاو لپاره د پام وړ امکانات لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د اوکراین د تماس ډلې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د لوړې بیې له پرې کولو سره سره اوکراینیان د ډاډمن پرمختګ په حال کې دي او د خپل ټاټوبي د بیرته نیولو لپاره سنجول شوي، خو په عین حال کې بېرحمانه او خونړۍ جګړه کوي. ښاغلی میلی د پوښتنې ته چې آیا د اوکراینی ځواکونو عملیات درېدلی دي په ځواب کې وویل چې د روسیې ځمکنیو ماینونو د متقابلو عملیاتو بهیر پڅ کړی، ځکه اوکراینی پوځیان له هغو کلکو سنګرونو سره مخامخ دي چې د ماینونو، ټانکونو او اغزن سیم او خندقونو خنډونه پکې دي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ډلې یا جی شل د مالی چارواکو پرونی غونډه د اوکراین د جګړې پر سر د اختلافونو له وجې بیل کومې نتیجې پای ته ورسېده. د دې غونډې د اسنادو لنډیز چې د غونډې کوربه هیواد هند خپور کړی ښایي چې د اوکراین د جګړې د غندنې د صنعت، د ادبیاتو څرنګوالی او د روسیې لخوا د تور سمندرګي له لارې د غنمو د صادراتو د موافقې د ځنډولو پر وړاندې اعتراض د ګډونوالو د اختلاف اصلي ټکی و. هند چې سکل د جی شل ډلې دورې مشري کوي په پرله پسې ډول د دې ډلې له غړو غوښتي دي چې که د اوکراین په مسله کې یووالی ممکن نه وي، خو په نورو مسایلو کې باید توافق سره ولري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبری برخی د اوریدو بلنه در کوم او د هم لمړی راپور. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علی خان درانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر حضور له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. وروسته له دې چې څه کم دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په پاکستان کې پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو وخت نا وخت په دې حملو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دخیل بللي او ویلي دي دا وسلوال په افغانستان کې فعالیت لري. اسدالله الدین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستۍ ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومته تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نه ږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوالو نښته کې تر لاسو زیات سرتیری ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپل وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته دغو سرګندونو ته په ځواب کې وویل چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې وزانمرګ برید خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیورنډ کرښه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولی دي.
راپور کې مو واوریدل چې په پام کې ده د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر حضور هم له طالبانو سره په افغانستان کې د درې ورځې استوګنې په موده کې خبرې وکړي. زما همکار د وروستیو ناندریو په اړه د ملي دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تور په لګولو سره غواړي څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډیر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پی په دوه برخو وېشل وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فارمولا روانه ده، هغه ټي ټي پی چې برخه یې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهداف لپاره کار کوي هغه سره خرابوبت لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان هماغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځلې طالبان د تیرو وختونو ظلمانه لږ متفاوت دي. هغه دا ده چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکې سره، همدارنګه د روسانو، عربو او چین سره. پخوا په تیره دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودله، یعنی هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. نو دا چې طالبان متفرقه گروپونه او مختلف توریستی جنایی او مافیایی ډلې دی وسره وی دی، د لپاره اوس مشکله ده چې هم د افغانستان کې طالبان د لپاره او هم پاکستان کې پاکستان د لپاره چې دا ټول په خپل کنټرول کې وساتي. نو په دې خاطر باندې د پاکستان په ضد باندې عملیات اضافه شوی دی او دا به نور اضافه کیږي. په دې خاطر باندې د پاکستان توقع شاید طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړي چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دي او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي، ځکه که طالبان داسې یو جګړه شروع کړي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې نه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دوی په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري، دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري، ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څو تعداد چې په افغانستان کې اوسي کې هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلود، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دوړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافي لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولې نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مختوي سي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دیو په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویان لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به دا هغه سره یو ځای کیږي.
میخیل سے پدے برخے کی بہترین تگلارا چھ دا چھے دا کابل او اسلام آباد ترمنز دا غطا ویلی ما ویلی پایت ورسی جے؟
نو بہترین لارا امداد چھے پا افغانستان کی یو مشروع قانونمند حکومت ولسواک حکومت رامست شی، چھے آغا ہم افغانان پرسمتو پیجنی و ہم نور منطقوی حوادونا، کچھے پا افغانستان کی غیر مشروع حکومت وی او مختلف افراطی ڈل پہ یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وی یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د تیر جمهوری نظام د دفاع وزارت مرسیال شاه محمود میاخیلو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې لتیرو جګړو د پاتې ماينونو او نورو ناچاو د مهماتو ډیرای قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو لمخې چې له ازادي رادیو سره شریک کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې شپږ سوه څلوېښت تنه ماشومانو ته مرګ ژوبله وخته. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماينونو او نور ډاوچاو دوه مهمات او چاودنی ماشومان ته زیات مرګ ژوب لاړوي. د غیدار وای په ټوله کې د 2022 میلادي کال له جنوري د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1029 ملکیانو ته مرګ ژوب لاوخته، چې د دې شمیر نږدې 5% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومان د مرګ ژوب شمیر شریک کړي.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شوو ماینونو او ناچاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي، او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 1501 ماشومان د ماین چاودنو او ناچاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوی د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو، لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي، یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلیو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو لامله یو سل څلور دیرش ماشومان معلول او یا هم وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي، په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ام ډي سي ماين پاکي موسسي رئيس شهاب حکيمي ازادي راديو ته ویلي اوس مهال هر میاشت یو سل شلو تر یو سل پنځه ویشت کسان د ماينونو د چاودیدو لامل وژل کیږي.
زموږ غاګل ازادي راديو اوري قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راديو مجله پروگرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. په هرات کې یو شمیر ښځې وایي له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبان په ښار کې ګرځي، او هغه ښځې چې چادر نماز یا چادرې نوي اغوستي له موټرو ښکته کوي. ازادي راډیو د هرات د حاجی عباس پایمنارها او دروازې خشک سیمو او د مستوفیت په څلور لاره کې له یو شمیر هغو ښځو سره خبرې کړې چې د طالبانو د محتسبانو لخوا له موټرو او نورو نقلي وسایطو راښکته شوي دي.
بدون از این که حتی به حجابای ما سیل کنن، فقط در روی ما نگاه کرد و گفت که اینا بی حجاب هستن، موتر نگه دارین.
دا میرمن چه نه غختل نومه دی امنیتی ستونزو لعمل پر اپور که خپور شی وایی چه دیک شنبه پورس لخپل پلار سره دی دوی پا شخصی موتر که روان و چه ده هرات ولایت ده گزرگا پسی مکی دی طالبان دی کمت دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر یاست دی متاسبین لخوا و درول شول او رسخه و غختل شول چه دی حجاب دی نمراتولو لعمل لدوی سره دی امر بالمعروف آمریت تا اولال شی او موټر هم ضبط شي.
ده له 15 دقیقه بود که
لس 15 دقیقه مکمل ده و پلار می له غو سره غږیده چې دوی خو حجاب غوسته. خبره نه اوریدله کله چې موټر څخه راکته شو او مولوی زموږ حجابونه ولیدل لا غو روسته د تګ اجازه راکړه.
دای دا کوي وای دا چې متاسبینو له دوی سره بد چلد وکړ دوی ډیر ویره ویلی وو. یو بل مېرمن چې دا هم نه غوړي نومې پر پور کې یاد شي وای چې طالب چارواکو دا د هرات د دروازې خشک په سیمه کې له رکشا څخه زکه کته کړه چې شاله پر سر وو. دا وای چې طالبان له حجاب کوم څرګند تعریف نه لري او اوس دوی ته ویل شوي چې چادر نماز پر سر کړي نشال.
لاندې خوا ته راغلم، د زمان جان تر څلو لارې چې راورسېدم هلته زرج نه پورته کولم. ټکسي چلوونکي خو مې له دوو میاشتو را په دې خوا موټرونو کې نه وړي.
د هرات یوه بله اوسېدونکې سلما بېله کیسه لري.
دختر 12 ساله دارم، حتی
12 کرن لور لرم، حتی هغه ته ویل چې ماسک او ټکرای واغونده. بیا موټر چلوونکی د کوڅول لارې بوتلو ویل کی په عمومي سړک لار شو لور دې له موټر راکښته کوي.
د هرات ښار د حاجي عباس د محلې په سیمه کې او په پای منار کې یو شمیر نورو میرمنو هم ازادي راډیو ته ویل چې دوی ماسک او چادر نماز نه درلوده، نو طالبانو له دوی سره بد چلند وکړ او له موټره یې ښکته کړي. په هرات کې یو رکشا چلوونکی نعمت هم وایي چې تېره اونۍ طالبانو د هغه یو ټکسي چلوونکی ملګری چې ښځې له پوهنتون څخه د هرات تر نوي ښار پورې وړلې د دې لپاره نیولی و چې د دوی په وینا بې حجابه نجونې موټر کې لېږدولې. د ده په خبره یو ټکسي چلوونکی له ژمنې وروسته بېرته خوشی کرد. نوموړی ویل چې د بیروزګاری له امله دغه محدودیتونو د دوی کار ستونزمن کړی دی.
د امر بالمعروف مسؤلینو موږ ته وویل کوم نجونې چې په رکشا کې کینی ورته وایي چې ماسک ټکرې او چادري واغوندي، که یې مخ پټنو مه یې پورته کوئ. په دې شرایطو کې چې بیکاري او بې پیسې کې اخري حد ته رسېدلې، موږ څه وکړو چې ښځې رکشا یا موټر ته پورته نه کړو؟ د کورنۍ د لګښت پیسې نه شو پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر او په هرات کې د دوی سیمه ییزو چارواکو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي. دا میرمن په داسې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له متعصبینو سره ټکوي چې یاد وزارت له خلکو سره غشمیري شریکې کړي دي. که دوی له متعصبینو شکایت لري نو اړیکې دې ورسره ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو پر کار، زده کړو او په لرې واټن سفرونو له بندي سره سره د ښځو لپاره حجاب هم اجباري شو. خو په افغانستان کې یو شمېر میرمنې وایي چې د طالبانو حکومت له حجاب څخه څرګند تعریف نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر یونما د بشري حقونو وضعیت پاړه په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د حکومتونو صادرولو او پلي کولو ته دوام ورکوي چې د ښځو او نجونو د اساسي حقوقو او ورځني ژوند خلاف دي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید ده چې په نوې کال کې د موت په څنګ کې نه وي. نو دا مو ته ډېره جالبه خاطره ویم.
او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او د شت کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده ته وبریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې د ویلند کیسې خواند هم لري.
کده دې خبري مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعره کیږي. د کلنۍ مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پانتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتر لري د جرمنی د کولن خار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو خارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولای. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم کې ریګي کشمانی دی په کوم نه خړل خن کې لا بدر نه څنګه دښ کو دای نه کوي مسکا دې نس دا مين نه منه نه پوه پرموس یار داسې داسې کوي داسې دی ونه نه کوي کاش مهذب نه کوي وای دیو بل بخوا کې سړی په جنگ شي د بمبړو باندې سرنګای نه کوي د کاروان اوخ کې په کې سوځي ته خبر هم نه داسې چلار درته بلېږي.
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بیوزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیری چلن څخه ګیلمانې به زمزمې نه ځای همدا ګلی په خپل شعر کې دا سیران غاړلې وي.
نا پوهیده وا فلک دی نه خوش باور او ما چې په سنګري حالات کې سندره ما می دی خپل ارادو تا ونه هم را ټیټ کړل چې ستا د نیت له مخې څومره مختصر او ما ستا د سفیرو با وجود با غاړه حس کوړه ما دی مرحلې ته به رسیږي ژوند خبر او ما د تشې خندا باید دومره لوړه پرېږدو زمانې زه د دې بل مخ نه خبره وم خدای خبر ولې زه خدای خبر ولی زفو هر چا بی باور و ما
مشاعره کې غنو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي اوالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر به پیل کول ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړي ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي او لای هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پیل کړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. ملان کونترا تیرونی د جولای په 12 مړ شو. د ایل اصل چکیو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویار د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه و. نور د فريدي سيال پراپورک
ميلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنی کولی، خو په نویو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څوزلي د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته ل څلويختو کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 12 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړه. ماګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تشکر.
زه حیران شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادېږي پرته له څه شکل چې دا په نړیواله کچه یوه زیاده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثر هم بیغی زینو د اثر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی او د شیر دنیاګی خوې هسه هم د موسیقی دنیاګی ده. د چک د پلاسمینې پراګ اوسیدونکو یری هلاویتس کې د میلان کندرا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری اژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډېر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري خو لوستلې خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شلیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شیری ټولګه چاپ شوه. د په دې شیرونو کې هغه ادبیات او غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شیر ولیکه، هم کیسی، هم ننداری.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې به خاطر او تمخ کړو. د خاطر لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویل کله شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلی یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیش به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپل به پوشي چې څومره زمانی هستیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شایي مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطري محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی، یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوی وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوی وي، نو هغه به نه پټو. ډیر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډیر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډیر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پیش هڅه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه ځای شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیشه لږکونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شاید په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي، چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده، ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ول.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپه کله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه سمفیانو خاطرې را سره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنگ او د اشتی کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغه وخت کې یم، یعنې ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې را تازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه وه او ډېره ښه خاطره مې وه.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابې کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطرات لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځان سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅه او بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوی دي، څه خصوصیات لري.
دلیل دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو او ننګونو راتیر شوي او بیا د ټولنې په مهمو او لویو اشخاصو بدل شوی دي، یعنی هر ډول ستونزو ته ماته ورکړی ده.
په کتاب کې دا د خطیرو په شکل راغلي له دوه لیدلورو، کله د لیکوال او کله د امغه چا چې کیسه یې کیږي د امغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلند کیسې خواند هم لري، او مهمه خبره ده چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خواند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېری وخت ژبه ایرایه شوی دي، او دا کتاب لوستونکو ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه داسې یو انګیزه نه ده لکه د روپوهنې ځینو کتابونو کې چې کومه انګیزه ده، یعنی هغه نصیحت یا تش انګیزه ده. او موږ په روپوهنه کې ځینې کتابونه پښتو کې لیکل شوي یا ژباړل شوي چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، یوازې انګیزه ورکوي او لار چاته نه ښیي. مثلا وایي ته کولی شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خداسې درته نه وایي چې څنګه یې کولی شي. یعنې هغه د استاد عظیمي مثال کې ورکو چې د پوکڼۍ په څیر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د که هوا ورکې هغه غټه شي په منځ یې تشه هوا وي، یعنی بیرته ډېره پسنۍ چوي. نو داسې یو انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انګیزه درکول کیږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لاره هم ښیي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهم توپیر همدا دی چې موږ لارو په هني ځړ خبرته وګورو. لوستونکو ته دا عملا ورخی چې یو څوک څومره له سختۍ را تیر شو او بیا تر یو ځای رسیدل. همدغه کتاب یو کیسې ته اشاره وکړه. مثلا ریش ننګیال، دی تر دې حد په غربت کې ژوند کړي، بوکم او دی کموم را و چې پلار وفات شو. بیا لغې وروسته د لسی ګډې هم چلولې، د تیل به پیو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافي نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خوري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تیر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسوه، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه باغبرې شو، رشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هېڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډېرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنی موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې لننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نای پونم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین د غزنویانو دوري بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دوري یو ستر عبادت ځای بولی تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالی جوړښت او څرنګوالي پاړه زموږ همکار لیکوال فولکلورس او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړي، او لومړی د دې کلا پاړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅي کوټه او د ودانیو شته اثر امهاغه د غزنوی دورې زندان دی. کتاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګوري هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپل اشعارو کې چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه ورسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم مرته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتری کې په غره کې د چې د غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زنګو غر هم ویل کېږي داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنگرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلازه سب تاسو ځینې حوالی خور کړی چې گویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لوی تاریخي سیمه بده او اساسات روسه پوری په تاریخي ابدو کې نه ثبت شوی، نو لدې پرته تاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه امهاغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوسم د نای کلاب نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغوني سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همغه سیمه ده او یا همغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوی دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او کې بڼه نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کېږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي او په خپل دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې یې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه دی جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا د ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
ښه، دغه تاسو چې وایست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلی دي؟
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څاغوندې یا په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردیو ګردي او د څا په څیر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدی یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدی بس همدغه چا ته به یې بندي ورکوس کړو او هلته به پکې وو یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشالونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردي هم دي، چارکونجي هم دي او مربع ډوله خو ډېرې وسورانې شوي دي. یو څه سې پکې د لیدلو وړ دي، یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو نورونه لیدل کېږي خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړې وي. اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادیننه سمسو ته ورننوځئ هلته کوټې دي، رواقونه دي او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنایي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې سچینې محسوسېږي هغه سمڅې دي او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفع وي لوړ ځایونه به وو او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل او یا به یې دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلک وي، دوام به یې ډېر کوو.
جلازه سیب د دې ترڅنګ چې مننه درڅخه وکړم چې موږ ته وخت راکړ، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غشتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی د دې لپاره چې دا ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي او بیا وروسته له کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي.
له ښاغلي بلهار جلال جی څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورخلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زمو همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل وران غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړی دي. د تاریخي کلا لیدو ته او د غرض د یو شمیر نور تاریخي آثار لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او د هغه بهرنی سیلانیانو لړلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډیر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته شهر دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېل ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز صدآباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
زګ یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغي فرهنګ سره مونږ آشنا شول، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شول. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځېدي شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدآباد بل اوسیدونکي زیور رحمان سپینغر وای: لیبی سیمی بلی تا ده سیلانیانو تگ را تگ ده اقتصادی گتو ترسنگ نور زیتی خیگنی لری.
ده اقتصاد پا پیاورتیا که هم دیر رول لری. ده ملی اوالی پلار که ده دیر ارزخمن کار ده. بلا لوی گتا چه ده حقا داده چه ده انسانانو پا روان وانی دیر خط تاثیر کهی. ده ده انسانانو فکرو نمسبت لور تبی یا کورانی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هلمو داده چه پانگوال او دولتی مسئولین کنر او ده هواد آری سیمی تا پاملره نو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر ده ننگرهار در نور ولسوالی، د نورستان کامدیش، وانتویگل، واما او نورګرام ولسوالي او د کوزي پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخا به د ډیورن کرخه دواړو خواو ته پروتو قومونو د یو بل سره په غم خادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوه دی.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
خیبر پښتونخوا یالت کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او لخطاتي یوان زورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړی دي. دا کورسونه لڅبان دي دوه نوې رئیس یعنی د جولای لښپژمې را پدې خو روان دي. په دغه نرګس حسنسی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنیدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي.
د درسونو د پنځشنبه زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری داغه مشر لونډری شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګه چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له نور علی چې د ثوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکړي.
د خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې لیا د هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او مخامخ وی ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دوړ هغه کې غوړي چې خطاطی زده نو الته ورته باقاعده لارښوونه ورته نو دا ګټ لري توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چلته محدودیتونه لري ویل په دمر غوسته نو زه به ترين فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري کې د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې د ورستې هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کم شوې ده. یو شمیر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه وسته په خوا په شان پیریدونکې نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمیر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام روان غاړو تر بل خبرونې مو زحمت چې بر پختای سپارم شدیوی.
سنه تو با خوس بن خل نه تو با نکی بی
تخنا می تو با خوس سینا تو با نکی بی تخنا می تو با خوس سینا تو با نکی
بی هر سنه تو با خوس بن خل نه تو با نکی بی
توبه خوش بنخلنا توبه نکیږي
خپل